بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاگ
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو په سحرنه یو سات خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1403 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1446 هجری قمری کال د جمادې ثانی له 15 او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 18 نیټه سره برابر ده. دوستانو نن به هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورې. ورپسې به د پېښور کې د په یو ښوونځي باندې د 10 کاله مخکنی ترهګرې حملې په هکله یوه سیاسي تبصره اورېدی شي. د خبرونې په دوام کې به درته د هر کله راشه پروګرام چې پرون خپور شوی و تکرار وړاندې شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د حماس غورځنګ په هکله یوه ځانګړې وینا واورېدی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل واوسئ، رازو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو میناوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د انرژي وزیر وایي د تهران او اشقاباد ترمنځ په ټولو برخو کې ملګرتیا مخ په زیاتېدو ده. په سوشل میډیا کې مشهور فلسطینی شخصیت د صهیونستانو په لاس شهید شو، او د مقاومت خلاف د کورواک تشکیلاتو حمله لسری کرخې تیرېدل دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د انرژي وزیر عباس علي آبادی په دې خبرې سره چې په تیر بیا د ترانسپورت، ترانزیت او انرژي په شمول په ټولو برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او ترکمنستان ملګرتیا مخ په زیاتېدو ده وویل، دا ملګرتیاوي نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې د نورو هیوادونو هم په ګټه دي. د ایران د خبر له مخې عباس علي آبادی پرون د ایران او د ترکمنستان د سوداګرو په اقتصادي کانفرنس او د اګرو فوډ تر عنوان لاندې د ایران په 14 اختصاصي نندارتون کې په اشکاباد ښار کې کوم چې تر سره شو وویل، د ایران د تخصصي نندارتون افتتاح چې د کرهڼې او خوراکي صنایعو او نور اړوند صنایعو په برخه کې د ایران د توانمنیو یوه وړه برخه نندارې ته وړاندې کړي، د اطلاعاتو تجربو د تبادلې او همداشان یې د دواړو هیوادونو د ظرفیتونو او امکاناتو د متقابلې پیژندنې زمینه برابره کړې ده. علي آبادی زیاته کړه دغه اقتصادي کانفرنس به یو داسې فرصت وي چې د دواړو هیوادونو شرکتونه په تخصصي او مسلکي توګه د دواړو هیوادونو د خصوصي برخې ترمنځ د ملګرتیا او تبادلاتو د پراختیا موضوع وڅېړي او پرې خبرې ترې وکړي. د کویت د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په مختلفو پتیره بیا اقتصادي او تجارتي برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د ایران او کویت دوستانه اړیکو په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو د ګډ کونسلي کمیشن شپږمه غونډه په تهران کې د ایران په خارجه وزارت کې ترسره شوه. د ایران په کونسلي چارو کې د خارجه وزیر مرستیال جلال زاده او د کویت د خارجه وزارت د کونسلي چارو مرستیال آریالای عزیز الدهانی د دغه غونډې مشري کوله. د کویت مرستیال خارجه وزیر په دغه غونډه کې له 1921 کال څخه د دواړو هیوادونو د اړیکو مخینه ته په اشاره سره وویل، مونږ په بیلابیلو برخو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره ډیر ګډ دریزونه لرو او همدا کار د دوه اړخیزو اړیکو د لا زیاتې پراختیا زمینه برابرولی شي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په لغمان ولایت کې چارواکي وایي چې د راتلونکو دوو کالو لپاره د وچکالۍ د مخنیوي په موخه د اوبو د زیرمه کولو لپاره د بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. نو په دې هکله زموږ د خبریال رالیګلی رپورټ ته غوږ شئ. ډیر بخښنه غواړم، رپورټ لکه چې چمتو نه دی، نو خبرونو ته به دوام ورکو. په سوشل میډیا کې مشهور فلسطینی شخصیت د صهیونستانو په لاس شهید شو. د خالد نبهان په نامه، د روحة الروح په نوم د غزې د ماشومانو د مظلومیت د تلپاتې کلیپ خاوند چې په ټولنیزو شبکو کې ډیر زیات لیدل شوی وو، شهید شو. د مشهور فلسطینی ماشومې نیکه خالد نبهان پرون دوشنبه شهید شو او لخپل لمسی سره یو ځای شو. د ریم په نامه دغه درې کلنه ماشومه چې د 2023 کال په نومبر کې په غزې باندې د صهیونیستي رژیم په تیریو کې شهید شوه او د خپل نیکه په غېږ کې د هغې ویډیو په ډیرو رسنیو کې خپره شوه چې د اسرایلو د رژیم د وحشي توب خو یې ننداری ته وړاندې کړ. د فلسطینی رسنیو د رپورټ له مخې خالد نبهان د غزې تړانګې د مرکز په النصیرات کیمپ باندې په شوي بمباری کې زخمی شوی و او پرون شهید شو. د مقاومت خلاف د کورواک تشکیلاتو حمله لسرو کرخو تیرېدل دي. د فلسطین د ازادۍ لپاره د ولسی جبهې ویلي چې په جنین کې د فلسطینی مبارزانو خلاف د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د ځواکونو بریدونه په سرو کرخو خطرناک تیری دی. د ایرنا د خبر له مخې د فلسطین د ازادۍ لپاره ولسی جبهې پرون ټینګار وکړ، د مقاومت وسله روا او جایزه ده او جنګیالي قانون ماتونکي نه دي، بلکې د فلسطین د ولس ملاتړي دي. دغه ولسی جبهه زیاته کړه، د فلسطین د کورواک تشکیلاتو غلطو محاسباتو حالات په خطرناک لور بولی چې ممکنه ده د کورنۍ نښتې لامل شي. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو امنیتي ځواکونو د تیرې شنبې په سهار د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د جنین په کیمپ باندې یرغل وکړ او هلته موجودو د مقاومت مبارزانو ورسره مقابله وکړه او د دواړو لورو ترمنځ سخت نښته رامنځته شوه، چې له امله د جنین د کنډک یو کمانډان یزید جعائسه شهید شو. د کورواک تشکیلاتو امنیتي ځواکونو په دغه یرغل کې په بې هدفه توګه د خلکو د هغوی د کورونو په لور ډزې وکړې او د احمد مرائی په نوم د یو ماشوم په شمول یې یو شمیر فلسطینیان زخمی کړل. د محمود عباس په مشرۍ د فلسطین کورواک تشکیلات له صهیونیستي رژیم سره د امنیتي غږ ملتیا لري او فلسطینی ډلو په کراتو د دغه بهیر د ختمېدو غوښتنه کړې ده. گرانو ملګرو، رپورټ چمتو شوی دی، نو راځي چې وویرو.
لغمان ولایت کې چارواکي وایي د وچکالۍ مخنیوي لپاره د اوبو زیرمه کولو پر لسکونو بندونو جوړولو پیل کړی دی. د چارواکو پروانه د دې بندونو په جوړولو سره به نه یوازې دا چې د وچکالۍ مخه ونیول شي، بلکې کرنیز ځمکې به هم خړوبه شي. د لغمان ولایت اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد وایي د وچکالۍ مخنیوي او د غراس د کرنیز ځمکو خړوبولو لپاره پر لسګونو وړو بندونو جوړولو کار پیل شوی چې پروانه تر مخه به هم د باران اوبه زیرمه او د وچکالۍ مخه ونیول شي.
موږ په مختلفو ساحو کې چک ډیمونه په نظر کې نیولي وو چې یو دغې جملې څخه کرنس دره ده. دلته خلک د اوبو ستونزو سره مخ وو، د دې پټې او باغونه ونی نو د وچکالۍ خطر سره مخامخ وو. چې یوازې په کرنج کې تقریبا یو نیم سل واړه چک ډیمونه او دغه جملې څخه یو غټ چک ډیم چې دلته پلان کار ته شروع ده.
د لغمان ولایت د سندیزي حوزې استاد انجنیر عبدالله عابد وای د دې ادارې تر چارن لاندې تر دا مهاله د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی مرسته د لغمان ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 250 زیات واړه او درې سر بندونه جوړ شوي دي. د نوموړي پروانه دې چارې په دې ولایت کې د وچکالۍ پر وړاندې د دوی پر کړې مبارزه بریا ته رسولې ده.
د لغمان د اوبو انرژي ریاست تر څارنې لاندې د ای بی ایم او ای جی موسې په مالی تمویل د لغمان په مختلفو سیمو کې د وچکالۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه 206 څلوېښت سیمه ییز او درې بنسټیز چکډیمونه ګټې اخیستنو ته سپارل شوي دي. لا هم په نورو چکډیمونو باندې کار روان دی.
د اوبو زیرمه کولو، دې وړو او سترو بندونو جوړولو پر مهال د سیمې سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. افغانستان د نړیوالو اقلیمي بدلونونو له امله د ډېر زیان لیدونکو هیوادونو په ډله کې دی چې د دې زیانونو مخنیوی پراخو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د سوریې په جولان لوړو کې د صهیونیستي رژیم په پراختیا غوښتنې د اسلامي نړۍ اتحادیې سخت غبرګون ښودلی. د اسلامي نړۍ اتحادیې نه رابطه العالم الاسلامي د سوریې په نیواکي جولان کې د صهیونیستي رژیم خوځښتونو ته سخت غبرګون وښود او د صهیونیستانو په دغو خوځښتونو یې د نړیوال غبرګون غوښتنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د سوریې د حاکمیت د احترام او ځمکنۍ بشپړتیا او د هغو د خلکو د سلامتیا په ضرورت هم تاکید شوی دی. د اسلامي نړۍ اتحادیه په دوام کې له نړیوالو ارګانونو غوښتي چې د صهیونیستي رژیم دغه تحرکات وغندي او د اسرایلو له دغو دوامدارو اقداماتو سره چې د ظلم او کړاو له کلونو وروسته د سوریې له ملته د امنیت او ثبات د ټینګېدیا فرصت اخلي مقابله وکړي. او د یمن د انصار الله ولسی غورزنګ جکپوړي مسؤل خبرداري ورکړي چې امریکا له یمن سره د تاوتریخوالي په زیاتولو سره په خپل ځان د جهنم دروازې پرانیزي. د یمن د انصار الله غورزنګ یو جکپوړي مسؤل عبدالرحمن الانومی په ایکس ټولنیزه شبکه کې د یو پوسټ په خبرولو سره خبرداري ورکړي له یمن سره د هر ډول تاوتریخوالي زیاتېده په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدانو او ګډاګیانو د شتون په وړاندې د دوزخ ورونه خلاصوي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د پېښور د ای پی ایس یعنی آرمی پبلک سکول د زده کوونکو د وژلې له یوې لسیزې وروسته د ترهګرې ژور ټپونه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. پرون د پاکستان په پېښور ښار کې په آرمی پبلک سکول کې د بګنوون کې جنایت له لسمې کلیزې سره جوخته وه چې دغه غمیزه د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه شوې وه او کابو یو سل څلوېښت زده کوونکي پکې شهیدان شوي وو. د ترهګرۍ د ژورو او پخوانیو ټپونو له امله د دغې ترهګرۍ غمیزې پایلو همهغه راز د پاکستان په ټولنې ډېرې اغیزې کړې دي. لس کاله مخکې یو شمیر وحشي ترهګرو په پېښور ښار کې د پاکستان له پوځ سره په یو اړوند ښوونځي یعنی آرمی پبلک سکول باندې په ناڅاپي برید کې د دغه تعلیمي مرکز یو سل څلور څلوېښت زده کوونکي او استادان او کارکوونکي قتل عام کړل چې پکې یو سل څلوېښت یوازې زده کوونکي وو. په دې ارتباط پرون دوشنبه په ټول پاکستان کې ښوونځي او پوهنتونونه د پېښور د دغه ښوونځي د قربانیانو په احترام کې چوټي شوي وو. دغه ترهګره پېښه چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي ای مسؤلیت په غاړه اخیستی وو، نه یوازې پاکستان بلکې ټوله نړۍ یې ډېره خپه او حق حیرانه کړې وه. په دغه مناسبت د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم، د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی، گورنر او نورو جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د پاکستان ولس هیڅ کله دغه غمیزه او وحشي ډوله جنایت نه هیروي او عوامل یې نه بخي، او له ترهګرۍ سره به د پاکستان جنگ د دوی تر ټولو ورستی عامل تر نابودۍ پورې دوام ولري. دوی ویلی دي د دغه جنایت عاملان له هیڅ دین او مذهب سره تړاو نه لري او د بهرنۍ او پملاتړ او پښتبانۍ سره د پاکستان په ولس او تعلیمي ټولنې دغه شان بزدلانه پیښی وتپله. د پاکستان وړپوړو سیاسي او پوځي چارواکو د غراز ویلي چې دا ورځ د ترهګرۍ پر ضد د ملت د اتحاد او یووالي یادونه کوي او پاکستان به د خپلو سرشیندونکو سیاسي مشرانو، زده کوونکو، استادانو او متخصصانو وینا ضایع نه کړي. د دغه رپورت لمخې د پېښور د ښوونځي په زده کوونکو د دغه بوګنون کې حمله ورسته چې د پاکستان او نړیوالې ټولنې ته دروند شاک وارد ک د دغه هیواد حکومت او پوز په پاکستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره نوې او سختې فیصلې وکړې چې د ترهګرو چټک او اغېزشیندونکې ځانګړي پوځي محکمو جوړول، په دغه هیواد کې د پانسه د ممنوعیت د قانون لغوه کول او له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي پلان په عنوان سره د ملي پلان تصویبول د دغو فیصلو او اقداماتو ځینې برخې دي. البته د دغه غمیزې ځینې عوامل ډیر زر ونیول شول او د عدالت منګولو ته وسپارل شول او په پوځي محکمو کې له محاکمه کېدو وروسته په پانسه او د مرګ په سزا محکوم شول او خپل انجام ته ورسېدل. خو زیاتره شنان یو کارپوهان وایي چې ځینې اصلي عوامل لا هم پاتې شول او تر ننه پورې د پاکستان په مختلفو سیمو کې خپلو بوګنوونکو جنایتونو ته دوام ورکوي او داسې کومه ورځ نشته چې د دغه هیواد خلق د دغه ترهګرو د سپیرو او غیر انساني اقداماتو په دوام کې د خپلو بچیانو جنازي اوچتې نکړي. همدا اوس د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په کرمزل ای کې لتیرو او یا ورځو راهیسې ترهګرو چې همغه د ټي ټي پی وحشي او تکفیری ترهګر دي د پارچینار په خبر تر منځ ستره لاره بند کړي او کورمتا هیڅ ډول شیانو درملو د وړلو مخنیوي کوي او همدغه حکومتي او پوځي ادارې او چارواکي ننداره کوي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې بدرته د پرونی هر کله راشه پروګرام دوام وړاندې شي. هله دا چې تر پای را سره ملو وسه.
کله
راشا
د نفرت جواب نفرت نه دی، رحمانه محبت ور سره وکړه چې حیران شي. در کله راشه د پروګرام ډیرو قدر منوریدون کو زموږ سلامونه نیک پرزوینه ومني. هله د چروغ جوړ او د سلامتیا په جامو پټیاست. دا د یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره ز فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ مو وګرځي او ټول ترې خوند هم واخلي. عزیزانو، سم وخت ورکوم خپل محترم همکار عبیدی صاحب ته چې تاسو ته د تهران رادیو ادرسونه او د واتس اپ شمیرې بیان کړي.
ډیره مننه غلی فاطمی. زم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم او هیله کوم چې ټوله جوړ او روغ اوسئ ان شاء الله الرحمن. رابسو د تهران رادیو سره د اړیکو د لارې ایډرسونو ته تر ټولو اسانه لاره چې موږ همیشه ویلې ده هغه د واتس اپ شمیره ده چې تاسو یې له ځان سره نوټولی شئ. 00 91 19 84 45 65 یو ځلې بیا یې تکراروم، 00 91 19 84 45 65 65. هیله ده چې زموږ کم ملګري چې په ګروپ کې دي هم دغه ګروپ له نورو خپلو دوستانو سره هم شریک کړي. خو دلته که ستاسو خوښه یې آغلې فاطمې یوه لنډه دمه وکړو او بیا به راسو انشاءالله رحمان لومړی غږیزو پیغامونو ته.
قدرمن اوریدونکو شر اخلاص په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه کې نو عبیدی صاحب د قدرمن اوریدونکو سره یو ځای زو خپل پروګرام ته چې کومه برخه ده غږیزو پیغامونو.
بله.
خو نو په سر کې هم رازو د افغانستان له نیمروز ولایت څخه د قدرمن ورور ښاغلي عبدالغفور حیدری صاحب غږیز پیغام راخلو چې زموږ او له زموږ ګرانو اوریدونکو سره یې شریک کړی دی. نو راځئ چې په ګډه سره واورو چې موږ ته څه وایي.
رڼایي د غروب غیږې ته پتلو ده، رڼایي د غروب غیږې ته پتلو ده، د مړ ژوندو هیلو ساه مې په وتو ده، په غم دې خورمه د نه هرې خېټې غمه، غم دې خورمه د نه هرې خېټې غمه، چا ویل چې ګرده هم د خرڅېدو ده، ګرم دې نه بولم جلا د سر مې پرې کړه، ګرم دې نه بولم جلا د سر مې پرې کړه، جارو کڑی در تلار پا بنو ده، لمر دور لطو کی واوڑی دو پناشو، لمر دور لطو کی واوڑی دو پناشو، ننانی وعده دی هم پا ماتی دو ده، یو تنکی ارمان تنکی زوانی مرک شوی، یو تنکی ارمان تنکی زوانی مرک شوی، یوه پیغله اوښکه بیا په څڅېدو ده، د رڼا سندرې مه وایه اسیره، د رڼا سندرې مه وایه اسیره، سترګې پټې کړه چې شپه په پخېدو ده، سترګې پټې کړه چې شپه په پخېدو ده.
ډیره زیاته مننه ښاغلی حیدری صاحب چې تاسو خپل ښکلي دکلمه او شعرونه زموږ له اورېدونکو سره شریکوئ. راتلونکي هم ستاسو د پیغامونو سترګې په لاره یو. رابسو زموږ یو بل قدرمن اورېدونکی احسان محسنی صاحب ته چې هم یو ښکلی غږیز پیغام یې موږ ته رسولی دی، او د تهران راډیو ټولو کارکوونکو په ځانګړې توګه د کله راشه پروګرام کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه استولې دي. راځئ چې په ګډه واورو.
ګرانو قدردانو شاعرانو ادیبانو د هر کله راشه د ګروپ ټولو مینهوالو ملګرو ته زما له طرفه د زړه له کومې نه درانو درانو ګېډې ګېډې سلامونه. امید د هغه لوی الله نه کوم چې روغ به یې جوړ به او د صحت بجامه به، او خاص کر د ریډیو تهران هغه ملګري چې هغه د حق په لاره مخ وړاندې قدم دي، الله دې په قدمونو کې برکتونه واچي. دا یو کلام ستاسو مخې ته ږدم، امید د غلوې لنه کوم چې ستاسو به خوښ شي. ما وی دا پردی دی، دا زمونږ امانت نه دی. ما وی دا پردی دی، دا زمونږ امانت نه دی. حق ته بل خوړل د ایماندارو ضمانت نه دی. ما وی دا پردی دی، دا زمونږ امانت نه دی. حق د بل خوړل د ایماندارو ضمانت نه دی. او ته چې د ظالمو په دا ظلم غلی شوی، ته چې د ظالمو په دا ظلم غلی شوی، دا خو بې ایمانی ده، په ایمان انسانیت نه دی. او تا چې پکې خپل حساب کتاب د پوره کال وکړو، تا چې پکې خپل حساب کتاب د پوره کال وکړو دا خو یو عادت دی سیبا، دغه عبادت نه دی. او دا چې ښه ته ښه وایې په دو باندې بد نه وې، دا چې ښه ته ښه وایې په بدو باندې بد نه وې، دا ستا مجبوري ده، ستا له خوصه محبت نه دی او نه ده دوست دشمن سره دوستی نه دشمنی وکړه، نه ده دوست دشمن سره دوستی نه دشمنی وکړه. وای موسینی د دوست دوستی سره صداقت نه دی، وای موسینی د دوست دوستی سره صداقت نه دی. والسلام.
وعلیکم سلام. ډیر قدرمن ورور محترم احسان موسینی صاحب، ډیر زیات مننه کوو چې زموږ سره ملګرتیا کوي او تل زموږ سره خپل خکولي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریک کوي. کور مو ودان، خدای دې تاسو هم روغ او جوړ ولیدی ان شاء الله. دوستان، اوسم رازو له پاکستان څخه د قدرمن ولسی شاعر محترم ګلش نغری صاحب خکولي ډکلمه راخلو چې زموږ سره یې شریک کړی ده. نو اورو.
وحیدی بیا ټوپونه لکه چته پکې واخلا، وحیدی بیا ټوپونه لکه چته پکې واخلا، را خور کمه اور بل کلو یار ان خط پکې واخلا، را خور کمه اور بل کلو یار ان خط پکې واخلا. او پجار راته وی کلکسن می ورل ورکو، پجار راته وی کلکسن می ورل ورکو، داستا پشان مئن خو بیا پریوتی پکې واخلا، داستا پشان مئن خو بیا پریوتی پکې واخلا. او رختیا کوي د توري نه تیر د اوبو نرم، رختیا کوي د توري نه تیر د اوبو نرم، انو ابای خو پر اختیا گوره که وطی پکی واخلا، ابای خو پر اختیا گوره که وطی پکی واخلا. مدام یه مخپل زلو سر انگتی پا انگتی، مدام یه مخپل زلو سر انگتی پا انگتی، چه اکس می وڑی دغا انگتی پکی واخلا، چه اکس می وڑی دغا انگتی پکی واخلا. او تیار دا تو رشپدا او تزی نهی ساریگی، تیار دا تو رشپدا او تزی نهی ساریگی، یو دو زما دا اخ کودیوی تتی پکی واخلا، یو دو زما دا اخ کودیوی تتی پکی واخلا. او زما دا مرگ نورستو چه رازیس پر لیب تیروی، زما دا مرگ نورستو چه رازیس پر لیب تیروی، گلان بوی تس نس بیا او چه پتی پکی واخلا، او گلان بوی تس نس بیا او چه پتی پکی واخلا. او پا گوتا کی پلقی گی زما سور کان زر خونده، پګوتہ کې پلقېږي زما سور کاڼي زرخوندې، دا نخه اخیری زما د ګوتې پکې واخله، دا نخه اخیری زما د ګوتې پکې واخله. او دغې زر ورشه ګل اشنا غرې د تندې پروت دی، دغې زر ورشه ګل اشنا غرې د تندې پروت دی، لبان چې د پیالې دینو شربت پکې واخله، لبان چې د پیالې دینو شربت پکې واخله. ستاسو رور، ستاسو خادم عوامي شاعر ګل اشنا غرې.
ډېره زیاته مننه اشنا غرې صاحب، یعنی واقعا سخت مزه یې وکړه. کور مو ودان. نو آغل فاطمی، فکر کوم که واری هم نوبتی دیوی دمی نوبت دی، بیا با انشالله و رحمان لارسو لیکنو پلوری.
بی خیسمه ده. زدمن اوریدونکو، تاسو د هر کله راشه د پروګرام اوریدونکو یاست. عبیدی صاحب، نو د دوستانو وخت نه نیسو او نیخ په نیغه راځو د قدرمنو اوریدونکو ښکلیو لیکونو او مطلبونو ته. په پیل کې هم راځو د حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په تړاو د حمزه بابا رحمت الله شعر راخلو چې ګران او قدرمن ورور ښاغلی انور شاهین خان خیل صاحب زموږ او له ګرانو اوریدونکو سره شریک کړی دی. حمزه بابا وایي چې فطرت یو تبسم دی په عرفان د محمد، یو کیف دی په سرلی د گلستان د محمد، څرګند دوی له نوره شو یووالی د وجود، هر څیز شو آینه ځان ته د حیران د محمد، پو نه شو څوک په سر دلی معلا وخته، پو نه شو څوک په سر په سر دلی معلا وقته، بس دومره چې میلمه به و یزدان د محمد، یو گل ته د تجلی نه د رخسار دی شفق، جنت یو نقشه شوه د دامان د محمد، خالق یې چې په عشق رو توحید و ته نزول، خپل سوره په انوارو شو قربان د محمد، برزخ له نقش او رنگه چې بی پاک هغه په کار، امی زکه لقب شو په قرآن د محمد، هر شی د کائنات لکه صدف شو وازه خوله، راخپور چی په دنیا کې شو نیسان د محمد، را جوړه سلسله شوه د اشکال الهی، پیدا چکړې رب زلفې پریشان د محمد، حمزه هر ذره بدی سنا کړی د دنیا، تشویک سناگر شوه بیان د محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ډیره زیاته مننه کو له قدرمن ورور انور شاهین خان خیل صاحب څخه چې د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سنا کې دغه شعر زموږ سره شریک کړی او زموږ خپرونه یې نورانی کړه. رابسو له افغانستان څخه یو قدرمن ورور او شاعر ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب، هغه هم موږ ته یو شعر رسولی دی. وایي: ستا یاد و اندېښنې را څڅېدې، باران و هم ناوې را څڅېدې، بیدار سومه له خوبه خشمېدلی، خوبو کې دې ګیلې را څڅېدې، له تلو سره دې یاره له بڼو نه مړې اوښکې ځلېدې را څڅېدې، نور څه نه وه همدغه سلسله وه مسلسل ستړي کیسې را څڅېدې، غزل ته د وهاب غیرت له غمه غم ځپلې زمزمې را څڅېدې،
غزل ته د وهاب غیرت له غمه غم ځپلې زمزمې را څڅېدې. کور مو ودان محترم قدرمن ورور ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب، ستاسو له ښکلي شعر څخه یې چې زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره مو شریک کړ، په قلم مو برکت او انشاءالله همیشه سلامتی ستاسو په برخه وي. قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځو د یووالي او وحدت په تړاو د ګران او قدرمن ورور ښاغلی دیا سنگ انجان صاحب ښکلی شعر راخلو چې وایي: کرکه به نه کوي خدمت د ټول خلقت به کوي، چې وي انسان نو بېله شکه انسانیت به کوي، مینه کوي چې له وطن او وطنوالو سره د بیلتون نه هغه خبرې د وحدت به کوي، چې په یوه باندې ایمان لري کامل او راسخ، څنګه نو عمل به د تفریق او زلالت به کوي، هغه ته زه او ته معنا نه لري، یو دیواره هغه په هر چا بېله شک نظر رحمت به کوي، رب می رحمان دی ام رحیم دی، عداوت نه لري له توپیر پرته به هر چا خپل عنایت به کوي، کر د ګلونو رازه وکړو زه او ته په زړو کې، خاورې یې ژوند ښه چې له یو بله نفرت به کوي، ښه چې انجان مینه ونه کړي خلکو څه وکړي، نو خدای پیدا کړی محبت ته محبت به کوي.
ډیره زیاته مننه کو قدرمن ورور ښاغلی دیا سنگ انجان صاحب، واقعا چې ډیر ښکلی شعر موږ سره شریک کړی و، په قلم مو برکت سه. فکر کوم دا زموږ ګران اورېدونکی له اهلي هنودو څخه دی، د افغانستان د اهلي هنودو څخه بلي. ملګرو، د پروګرام په دې برخه کې رابسو د حرص په تراو د حضرت عدی علیه السلام ویناوی راخلو چې له افغانستان څخه زموږ ګران اوریدونکی ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال زموږ سره شریک کړی دی. وایي هرس د بدمرغو نښه ده، هرس د تمې جړه ده، هرس خواري او کړاو راولي، هرس ایمان ځپي، هرس د ناپاکانو خوی دی، هرس غصه راپاروي، په هرس اخلاق رنگیجی یعنی لمنځه ځي، هرس له کړاو سره یو ځای دی، هرس بد ملګری دی، هرس خواري ذلت او بدمرغي ولاړوي، هرس د اخلاقي بدیو مرکز دی، او هرس په ډیری بدیو کې لویدل دی. هرس د هر شر ریښه ده.
بله.
روزی په هرس او غوښتنې لاسته نه راځي، د زیات هرس یعنی لالچ پایله بدیو ته مخه کول دی. هرس د بني آدم ارزښت ټیټوي او روزی نه ورزیاتوي.
واقعا هم داسې ده. ډېره مننه کوو قدرمن ورور محترم ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او له موږ سره خپل ښکلي شعرونه، مطلبونه او لیکونه او شعرونه شریکوي. عبیدی صاحب، موږ ته زما په خیال چې اشاره کوي چې وخت موږ لرو.
واغلی احسانی لاس وښوروئ وار له مخکې، خو ستاسو پام نه و.
انشاءالله تعالی که ځینې شعرونه پاتې شي نو بیا به د خپلو قدرمنو اوریدونکو سره په بل پروګرام کې بیا
شریک کړو انشاءالله رحمان.
نو د نن ورځې د ارکله راشه پروګرام د محترم کاروان صاحب په همدې بیتونو سره دغه پروګرام پای ته رسوو چې وایي: بی حد شی بی خود صد فیصد لیوانی کیجی، بی حد شی بی خود صد فیصد لیوانی کیجی، دخپلو او پرادو ویشتلی خود لیوانی کیجی. دا دیر چی لیوانی دی، دا لمنی لحساس، دا یو نیم خلق رکی لحسد لیوانی کیجی.
نو قدر من اوریدون که مش هم استاسو لوزره اجازه گوارو او تاسو پا متعال خدای سپارو.
خدای ممل و ملگره.
د الاقصی طوفان.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جامین حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د طوفان الاقصی عملیاتو د کېدو له څرنګوالي څخه د حماس روایت په نامه یوه ځانګړې وینا تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زنو د فلسطین اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د فروری په څرمنټا په یوې باینی کې د سیونیست رژیم خلاف د طوفان الاقصی عملیاتو د پیلیدو علت بیان کړ. حماس په دغه بیانیې کې وویل چې لانیواګر او استعمار سره د فلسطین د ولس جګړه د 2023 کال د اکتوبر په منیټا نه ده پیل شوې، بلکې لا یو سلو پنځه کاله مخکې پیل شوې ده. د فلسطین ولس دیرش کاله د برطانوي استعمار لاندې او پنځه اویا کاله د سیونیستانو تر نیواک لاندې تیر کړي دي. د فلسطین ولس په 1973 کال کې دغه ټاټوبی د اتنوی اشاریه 15 فیصد خاورې سختن وو او دغه خاورې 92 فیصد اوسیدون کی فلسطینیان وو. لبلې خو ځنه يهوديان چې زیاتره باغه زمانہ کې دغه ټاټو بيته د ابتدایي مهاجرتونو لالارې او تر نه سبا اته څلويختم پورې یعنی د نیواګر رژیم لا جوړیدونه مخکې ورغلی وو، سره لدې چې برتانیې د کډوالې ورونه په يهوديانو خلاص کړي وو او د خپل حکومت د جوړولو لپاره د یو خچا پیال د برابر اروپا تکل کی وو او د فلسطینیانو زپنا ور باندې ظلمونه شروع کړل. خو په عین حال کې سیونستانو د فلسطین د خوري وازه په شپږ فیصد برخه ولکا درلودا او د کډوالۍ د پراخې سپې سره سره د فلسطین د ټولو نفوسو 10.5% درلودل. لاغه وخت رئیس فلسطینیان په دې څو لسیزو کې لا ډول ډول بدماشي او ظلمونو لا اساسي حقوقو لا محرومیت او لا توکم پالو سیاستونو سره مخامخ شوې دي. د دې بیانیې په دوام کې راغلي د غزې ترانګ لا 13 کال رئیس لا سخت کلبندې سره مخامخ تا او په دې حالاتو کې دانې په یو داسې تر ټولو ستر زندان بدل شوې چې چت نه لري. د غزې ترانګ او دا شان لا 15 وران اون کو جنگونو سره مخامخ شوی او دغه جنگونه هر رزل سیونستی رژیم پیل کړی دی. لا 2000 میلادی کال نه د 2023 کال تر ستمبر میاشتې پورې نیواګرو 12299 فلسطینیان شهیدان کړي او 155,978 کسان زخمی کړي چې زیاتره ملکیان دي. حماس سرګندۍ په ملګرو ملتو کې د اسرایلو استازي د نړۍ د هیوادونو د استازو سترګو پر وړاندې د بشري حقوقو د شورا راپور سیرې کړ. اسرائیلو په لویدیځ غاړه کې د خارګوټي جوړونې د زیاتولو او د دغې سیمې د یهودي کولو په لړ کې په خپلو پراختیا غواړو اقداماتو سره په عملي توګه د فلسطین هیواد د جوړیدو د امکان د ختمولو کوشش کړی دی.
حماس غورزنګ په دوام کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې آیا د فلسطین له ولسه توقع کېدل چې د اسرایلو د وحشي توبونو او تیری په وړاندې د ملګرو ملتو او ورپورې د اړوندو سازمانونو د اقداماتو بې ګټې انتظار ته دوام ورکړي. د دغه بیانې په دوام کې راغلی دی چې د الاقصی طوفان عملیات د فلسطین د مسلې د ویجاړولو لپاره ډیزاین شوي او پلانونو سره د مقابلې لپاره یو اړین ګام او طبیعي ځواب دی. طوفان الاقصی د تل ابیب د پلانونو سره د مقابلې لپاره ترسره شو چې د فلسطین په خاوره تسلط ولري او په الاقصی جماعت باندې خپل حاکمیت وکاروي. د الاقصی طوفان د غزې ترانګې د ظالمانه محاصرې د ختمولو لپاره یو ضروري اقدام و او له نیواګرو څخه د ازادۍ په چوکاټ کې یو طبیعي ګام ګڼل کیږي. د حماس تاکید وکړ چې دغه عملیات د نور ملتونو په شان د فلسطین د ملت د خپلواکۍ او ازادۍ د احساسولو او همداشان د خپلواکۍ د حق د تحقق او پرزایش لپاره یو طبیعي اقدام و. د الاقصی طوفان د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لپاره چې بیت المقدس د پلازمینې په توګه وټاکل شي یو اړین ګام و. دغه عملیات د اکتوبر په 10 نیټه د اسرایلو پوځي مرکزونه په نښه کړل چې په ترڅ کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په موخه د دښمن د عسکرو د نیولو هڅه وشوه. د دې بیانیې په دوام کې راغلی دی چې د طوفان الاقصی ازادي غوښتونکي عملیات په غزه کې د اسرایلو د پوځي څانګې او د غزې د تړانګې په شاوخوا کې په میشت ځایونو کې د صهیونیستي رژیم په مرکزونو باندې متمرکز وو. د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او بوډاګانو له نشه کولو څخه ډډه کول یو دینی او اخلاقي اړتیا ده چې اوس او د حماس اولادونه د هغې په اساس روزل شوي دي.
ځنو د فلسطین اسلامي مقامات د اسلام د سپیشلی دین په ضوابط او حکمونو پایبند دي او دغه ورزنګ پوځي څنګه نیواګر پوځیان او کسان په نخه کوي چې د فلسطین د ولس خلاف وسله پورته کوي. په دې وجه مبارز فلسطینی ځواکونه د پرمخورو وسلو د نه لرلو سره سره د ملکی وګړو له ادب ګرځولو ډډه کوي. حماس ورزنګ ټینګار کړی چې په غزې ترانګه کې له اسیرو شویو اسرایلي ملکیانو سره خصلو کوي. د طوفان الاقصی عملیاتو لا اول ورځ هڅه شوې ده چې څومره زر ممکنه وي دغه بندیان خوشی کړي. بیان یې چې په دې حق لا د نیواګرو تبلیغات چې قسام کندکونو د اکتوبر 2 مینټې په املک ملکی اسرائیلیان په نخ کړی دروغ او تهمت دي. د قسام مبارزان او ملکی وګړي نه دي په نخ کړی بلکې زیاتره خپل د اسرائیلو د پولیسو او پوځي ځواکونو په لاس وژل شوی دي. د مقاومت د ځواکونو په لاس د څلوي خطو نو زیګو ماشومانو د وژلو ادعا په پرې کنده توګه تکسیب شوی دا چې خپل اسرائیلی سرچینو هم پر اعتراف کړی دی. حماس هم دا شان اعلان وکړ دی اسرائیلو حمله سبب شوی هغه ډېر اسرائیلیان چې د اکتوبر په منیټا سیران شوي وو ووژل شي. بمباری او ورانه وښودله چې نیواګر حتی د خپلو اسیرانو د ژوند پروا هم نه کوي او د هغوی قرباني کولو ته تیار دي. اکتوبر په عمر نیټه ځنې وسلوال خارګي میشتي د مقاومت له مبارزانو سره ښکیل شول او نیواګرو هغوی د غیر پوځي وژل شوي په توګه ثبت کړي دي. بې پلوه او سالم تحقیقات به د حماس غورځنګ دا خبرې تایید کړي او د نیواګرو ادعاګانې به تکذیب کړي.
د دې بیانې په دوام کې راغلی دی چې موږ له مختلفو هیوادونو څخه غواړو چې په فلسطین کې د ترسره شویو جنایتو د څېړلو لپاره خپل ملاتړ اعلان کړي. د فلسطین ملت د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې ژر تر ژره یوه پلاوی فلسطین ته واستوي چې د ټولو جنایتونو او قوانینو څخه د سرغړونو په اړه خپلواکه پلټنه وکړي. حماس زیاته کړې ده د اکتوبر د 2 مینیټې پیښې باید په پراخه پیمانه وڅېړل شي او د نړۍ د معاصر تاریخ د ازادۍ د مبارزو مثالونه باید په یاد وساتل شي. لویدیس ویوادونه دا منل نه غواړي چې د ستونزې او کړکېچ ریښه او جړه د نیواګرو شتون او د فلسطین د خلکو د آزاد ژوند د حق غصب کول دي. د دغه اعلامیه په یو بل برخه کې هم راغلی دی چې د حماس غورځنګ یو ملی او روا آزاد غواړي غورځنګ دی او هر ملت لزانه د دفاع حق لري. د وسلواله دفاع په شمول په هر وسیله د اشغالګرو په وړاندې مقاومت په ټول دینینو او نړیوالو قوانینو کې مشروع دی. د حماس غورځنګ په دغه بیانیه کې همداراز زیاته کړې ده چې امریکا او نورو هیوادونو او لویدیځو هیوادونو او متحدو هیوادونو یې د اسرائیلو د جعلي رژیم له رامنځته کېدو راهیسې د فلسطین د ملت د نیواک او ځپنې د دوام لپاره لازمې مرستې کړې دي. د فلسطین د زیاتې مځکې غصبول، مقدساتو ته سپکاوی او د نیول شویو مځکو د یهودي کولو کوشش د فلسطین د ولس لپاره د ژوند د سختو او بدو شرایطو رامنځته کول او د هغوی د بې ځایه کولو او د خپل وطن پرېښودلو ته یې د مجبورولو هڅې د صهیونیست رژیم نورې کړنې دي چې په دې کلونو کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره ترسره شوي دي.
زنو سره لدی چې ملګرو ملتو اوړند بنسټونو یې په تیرو و 500 کلونو کې د فلسطینی ملت په ګټه تر 900 ډیر پریکړه لیکونه صادر کړي خو اسرائیلو د دغو پریکړه لیکونو لا عملي کولو ډډه کړې ده. د امریکا او لویدیځ د ویټو ظالمانه طاقت تل دې ته تیار دي چې د هر هغه کوشش په خلاف استعمال شي چې اسرائیل د دغو پریکړو د عملي کولو او د دغه رژیم د چلند غندلو ته مجبور کړي. لویدیځ هیوادونه چې امریکا یې په سر کې ده د 17 نیواک په نه ختمېدونکو جنایتونو او د فلسطین د خلکو په توامدار کړهونو کې شریک دي. حماس غورځنګ د بیانیې په دوام کې د 1993 کال د اوسلو تړون ته په اشاره سره کوم چې په لیدیا غړه او غزه ترنګ کې د خپلواک فلسطینی حکومت جوړولو لپاره زمينه برابره کړې و خو اسرائیلو په لیدیځ غاړه کې د خارګوټي جوړونې د پراختیا او یهودي کونې په تیر بیا د ختیز قدس د یهودي کولو په کوشش سره په عملي توګه د فلسطینی دولت د جوړولو هر ډول احتمال لمنځه وړی دی. د جوړجاړي د لارې ملاتړي پس لا ډیر شو کړنو په شوي چې بندون ته رسیدلي او دغه لارې د فلسطین د قضیې لپاره غمیزناکې پایلې درلودلې دي. د دې بیانیې په دوام کې راغلي اسرائیلي مسؤلانو د فلسطینی هیواد د لا جوړیدو سره خپل پریکنده مخالفت اعلان کړي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د 2023 کال په ستمبر میاشت کې لا طوفان الاقصی بیا میاشت مخکې په ملګرو ملتو کې په خپلې وینا کې د لوزې غاړې او د غزې ترانګې په شمول د ټول فلسطین نقشه وښودله چې ټوله یوا رنگوا اور باندے دے اسرائیلو نوم لیکل شیوو. نړیواله ټولنه په داسې حال کې چې د اسرائیلو تکبر یې ولید غلی پاتې شو او هیڅ یې هم و نکړل.
حماس غورزنګ د خپل دغه اتلس مخیزه بیانې په ورستي برخه کې د یو لړ پښتنو په مطرح کولو سره نړیواله ټولنه او عامه افکار غور ته مجبور کړی دی. اورومبی دا چې د فلسطین ولس باید د یوهودی کونی د پلانونو د مسجد الاقصی د مکانی او زمانی ویش او په مسجد الاقصی باندې د خارګی میشتو د پاراونکو بریدونو د زیاتېدو په مقابل کې څه وکړي. دوهمه دا چې فلسطینیان باید د توندلاری توپ او توندلاری سیهونستي حکومت له اقداماتو سره د مقابلې لپاره کوم خبرګون وخی. دریم د فلسطین ولسته د اسرائیلو له زندانونو د زرګونو فلسطینی اسیرانو آزادولو ته د نیواکګر رژیم د مجبورولو لپاره څه پکار دی. څلرم د غزې د ظالمانه معاصرې د ختمولو لپاره چې خلک یې له تدریجي مړینې سره مخامخ دي فلسطینیان باید څه وکړي. پنځم د فلسطین ولس په لویدیځ غاړه کې د خارګي میشتو له جنایتونو او تشدد سره د مقابلې لپاره باید څه وکړي. او شپږم بلاخره فلسطینی چارواکي پس له 15 او یا کلونو خپل ټاټوبي ته د نستنېدو لپاره د 5 میلیون فلسطینیانو د خوب او ارمان د پوره کېدو لپاره باید څه وکړي. په دغه بیانیه کې حماس د نیواکګرۍ پر خلاف مقاومت د فلسطین د خلکو قانوني حق وباله او د صهیونیستي نیواکګرو ته د قانوني سزا ورکولو د غوښتنې په ترڅ کې له نیواکګرو د ملاتړ قدرتونو د دوه ګونې معیارونو په وړاندې د دریز د غوره کولو غوښتنه وکړه. دغه غورزنګ ټینګار وکړ چې د فلسطین ملت په خپله خپل راتلونکی ټاکلی شي او هیڅوک حق نه لري چې د هغه لپاره دنده وټاکي.
پایزنو دا دې پروګرام ختم د پای ته ورسوي. لا چې دا تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي تاسو کولی شئ موږ سره د دې پروګرام او نورو پروګرامونو په حق لاخ په نظرونه هم شریک کړئ په rstudy.ir/zamind انټرنیټي سایټ درکته. تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شي. Thank you.